السلام علیکم
او ساده ساتي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې سما اجمل اند سلامونه او نیکی هلی ومني په دې هلی یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبو یعنی د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د اصول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان چارواکو سره یې په خبرو کې د یو جامع مذاکراتي ټیم پر جوړېدو بحث کړی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې جوړ شي او د پاکستان وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقیف موده غځولې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د سولې په روانو هڅو کې د یو پراخ او هر اړخیز مذاکراتي ډلې په جوړېدو بحث کړی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره تېره شپه په خپل ټویټر لیکلې ده او همدارنګه یې زیاته کړې چې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې د سولې په روانو هڅو کې دا مهال په کوم ځای کې دی او تر کومه رسیدلی دي او همدارنګه یې ورسره د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې د سه شنبې په ماښام کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی، همدارنګه اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول د سرا پارکایا د افغانستان د ملي شورا له مرستیال عتیق الله نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په اوویشتمه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په می میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او د درې واړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځو ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې یې نارامي رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالره د 15 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي توبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی په دغو حساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي منابعو له قلت سره مخامخ دي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون افتتاح شو. دا روغتون پاکستان په مالی مرسته د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی. په هغه مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و د پاکستان پرلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ګډون کړی و. ښاغلی فیروز وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې پیل شوې خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و چې له ښه مرغه اوس بشپړ شو. د پاکستاني وی محکمې حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقیف موده غځولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حمله تراحي کړې وي. په هغه حمله کې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. دا پاکستانی چارواکو د روانې میاشتې په 18 نیټه ول چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سعید د وو ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنگتن په تکراری توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د هغو سختدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټن ځایونه ورکوي چې په هندوستان او افغانستان کې جګړې کوي. د پاکستان د ګوجرواله د تروریزم ضد محکمې پرون د سعید د توقیف موده تر 14 ورځو پورې وغځوله چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسي د ده پر حکومت نفوذ لرلی وي. جوزفی کانتی وروسته له هغې د خپل هیواد سنا ته په استماعیه غونډه کې ګډون وکړ چې د ده په ورکمن ښي اړخي ګوند تورونه دي چې د روسیې تر اغېز لاندې دي. کانتی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روسیې اړوند د ده حکومت دریځ داسې نه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخامخ شي. په دې وروستیو کې د ایټالیا رسنیو رپورټ ورکړی چې د کانتی لیګ ګوند هڅې کوي چې په یوه قضیه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت غیر قانوني روسي فنډ ترلاسه کړي. د لیګ ګوند مشر او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د جولای په 10مه هغه رپورټ رد کړ چې وایي د ده د نږدې مرستیال له مسکو سره د تیلو د یو توافق په اړه پټې خبرې کړې وي. د ده پارلمان مخې ته په دې اړه له وړاندې کېدو ډډه وکړه. امریکایي ویب پاڼې 15 دقیقې اوږده غږونه خپاره کړي چې په مسکو کې د اکتوبر په 13مه ثبت شوي. غږونه د سالوینی د یو نږدې مرستیال په ګډون د درو ایټالویانو او درو روسانو دي چې نه پیژندل کېږي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاتړی راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګندوي، خو وايي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړی. بېوزلي افغان کورنۍ اړستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنه کړې، د چهارشنبې په ورځ د کانګرس استماعیه غونډې ته وړاندې شو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړي، خو ویلي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بوکړی شي طالبانو ته افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل ته رسېدلی او د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دی به یو څه موده هلته پاتې شي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سه شنبې په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمامې سوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت ټولو سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده او حساس په دې معنی چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي لا هم زیات شوی دی. د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه لګونډیو سیمی او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیات کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل سوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیلمند دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانېږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم دو خبرو ته په اشاره وویل
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملي اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل سوي چې ښاغلی خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو، خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل سوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ او خپاره کړي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګا په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خودکفایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحي پالنې پر بنسټ باندې او د خپل داخلي توازن د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سن زمغغلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپګ نوی اوریدل شي. وسمدا چی نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شي برورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکي کچرته پوزي کلمات جګړې گټي نو ولسمشر ترامپ تاریخ یو لستر فاتحانو څخه دی. ورسپانه دا مسله د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبه ورځې تر خبرو کوي چې ویلي وو که چیرته دی وغوړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي خو لس میلیونه انسانان به پکې ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د 20,000 او 30,000 ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د حواله لارې په نقشه سي. ورسپانه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنز پټی شي. که په دې جګړه کې امریکا لس میلیونه کسان وژني نو یو جنګي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نه وي مات کړي، ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورسپانه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نشي، ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورسپانه بیا یو بل موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورسپانه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلی دي د واشنگتن او تهران په کړکیچ کې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورسپانه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري تر څو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي، خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې 4 کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي، خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. بې وزلۍ افغان کورنۍ اړیستلی چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 په لږ عاید ژوند کوي. د بې وزلۍ له کبله پر ماشومانو د کورنۍ له لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نور غړي هر سهار له مرخاتو سره سم کار ته وځي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټۍ کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار اچقوله نومیږي. هغه چې 8 کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقوله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سر را پاتېږي چې کوم د منځونه یا منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا 4500 روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نښې لیدل کیږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې 6 کلن ماشومان لیدل کیږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له $12 تر $18 ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د 12 او 14 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار 3 کلن دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. لبد مرغ دا سشکاری چه دلتا تر نمائی دیر خلق دو رزی تر یو دالر پلش آید گزاره کوی. خو بوشدون که داره چه دا افغانستان دا طول و وگرو پا چلورو کی نشده دریم بخه تر دی پلش آید جوان کوی. نو ویلی شو چه پا افغانستان که فقر زیاد او پراخته. نړیوال بانک په یو راپور که چه تازه خبر کرده ده لیکلی لی طالبانو سره لی سیاسی لاری ده کرکیج پای ترسیده لی اقتصادی ودی سره مرسته کولی شی او پانگوون که او ملکی کسان تشویق کولی شی چه افغانستان تر او گرزی.
دوستانو په افغانستان کې مو د بیوزلۍ او د هغه کورنیو د ستونزو په اړه واوریدل چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي پر خپلو وړو ماشومانو کار وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د پانتوني یو محصل توانیدلی چې د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. دا پکتیا د پانتون د کرنې په پونځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل دا ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نوموړي سره د دې کار ترڅنګ د پښوند هم غږېدلی.
22 کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلورو ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په 22 ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګوړو ظرفیت لري او 22 ورځو کې تولیدي کې کولی شم دې نه لوی هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1500 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دې ما د ایران او د چین نه راغوښتې وي، هغه ماته قیمت راغلي. که چیرې زه نور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه محصل وایي ان د ښوونځي له وخته یې د داسې یو ماشین د جوړولو فکر درلود، خو په هېواد دننه د پرزجاتو او اسانتیاوو د نشتون له امله ونتوانېد. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانېد چې له 4 کلن ځنډ وروسته د دې ماشین په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره و. کله زه چې په لسم سنف کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و، ښه مفاد لري او په ټولنه کې هم ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکړي، همدغې ته زمینه سازي دې ما ته وکړي، دلته پارم دې جوړ کړي. همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځه به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي، همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید ښاغلی وردګ دغه ګام بېسری وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرنې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنې کړې د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وویل د تحقیقاتو موندنو یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جرم څخه نه دی بری کړی، که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ټرمپ او د ده کمپاین د ټیم غړو دې کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای سي. ده زیاته کړه چې ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې بېګناه نه دی ګڼل سوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دا یو ایز موږ تحقیقات وموندل چې د روسیې حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسیې حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره دسیسه جوړه کړې وه. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو له مخې کافي شواهد نشته چې وشي د ټرمپ د کمپاین غړي دې په مجرمانه دسیسه کې لاس درلودلې وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي، د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبه په ورځ د مولر استیمایه غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای ل افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې د یو لوی او موثر مذاکراتي ټیم په جوړیدو تمرکز کړي. اندونیزیایي چارواکي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس پر راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالر د 500 زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم د یو روغتون افتتاح پرون وشو. دا روغتون د پاکستان په مالی مرسته جوړ شوی دی. د پاکستاني وی محکمې د حافظ سید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقيف موده قصولې ده، او د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیې د پر حکومت نفوذ لرلی دی. تاسو زموږه غلا ساده راډیو ناوړي د ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغه خبرونه مو چې په دې خبرونه کې واوریدل کولای شي چې هر وخت زموږ په ویب پاڼه satiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیلم هلته کتلی شي. اوس هم مخکې له دې چې زما همکارا فرشتہ نگارا شي او بلا نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونه ته
دا ژوند رنگونه.
نواب
څه کور ورکې ته کاکا؟
کار نه کوم،
بیکارې.
څه
کلن به؟
زه سپېڅلو ته په خبره کابوي
یاره. زه خوایم نوی کلن به.
نوی کلن نه یم.
نوخته خو ډېر سپینګیرې ښکارېږي.
سپینګیرې نه یم، خو غمونه ونو
غمو سپینګیرې کړې.
غمو سپینګیرې
ښه
سپېڅلو کاله چې زو داسې سپینګیرې نه
ته درته وایې چې په کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره اته کسان.
اته کسان دي؟ د څوک څوک دي؟
زمان مې دي، ښځه مې ده، لوڼه مې.
ار یو څه کار کوي، وظیفه څه لري؟
ار یو لږه خواري ده، داسې ولس دولس دیارلس کلو ده.
ښه
الله نور واړه دي.
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه
هیڅ څوک کار نه کوي.
نه نه
خاين لاسمان را لویږي.
بس لونه واخلم، وړه په واخلم، بل نه واخلم، قرض را منځ ګیر شو.
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي؟ برابر وي.
خلک قرض درکې؟
ولې به نه راکې؟
ښه لچانه قرض کوي کاکا؟
تر زمون مې دی پروان مې دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ورته پیدا کو بیا ورکو.
به دې قرض خپل درته وخت يم ده؟
او
بیا جنگ جنجال هم پیسه وای کنه؟
ولې نه کیږي؟
سره کوم جنگ؟
وما سره پیسې نه راغو، وخت نه
بیا جنگ سے
بیا دواز
بلا خرم څنګه وکړه
او بیا بم چیر ته پیدا کړو بل انډوال نو مو واسطه غته به مړ
کاکا ایت په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که بخوای ډیر کاوه
کوش ډیر کوي
ولی
او خوړی نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په خپل زمن والو دي خوړی نه وینم
ها
زه دا کول کې ګرځم وګرځم